دوی بجه شوی دازدی ردو ده ده سات خپراون ولایت پا ولایت پروگرام تا زنگری شوی ده پری پروگرام که ده خوست باره تاسو آوری دلشه یا پا خپراونه که ده سکایپ و تیلیفون لاری برخ اخستلشه مخی تردی چیز ما همکار ده پروگرام تاسو تبرندی کلی زحمت چی بر او خبرونه واشنگتن ده افغانستان اقتصادی وضعیت تا اندیش نشکاره کرد د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو یې د بشري حقونو د رعایت او تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام نن پیل شي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسیږي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نږدې 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه وکړي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. ملګرو ملتو د ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان دننه د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تردې کړې چې دې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولی شي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د ادارې په وینا تر 28 میلیونه ډیر کسان په افغانستان کې د خوراک له کمبود او تر 8 میلیونه ډیر له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په ټویټر کې ویل شوی دی چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تحصیلي بورسونو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیل شي. له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د ویسټ انډیز د ویزو لپاره انتظار ویست او په ځنډ نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلنو یو وتلي لوبغاړي نور احمد لکنډوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې خپره شوې ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد مو زیات ترلاسه کړې انشاء الله روان یو ورلد کپ ته.
له 19 کلونو څخه کم عمره افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او پاکستان سره مخامخ شي. اوله لوبه د سه‌شنبه په ورځ له پاپوا نیوګینی سره ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیل شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو تر غولو په لټه کې دي. ټاکل شوی ده چې د خبرو لمړی پړاو د روسي په منځګړیتوب د سیمه ییزې سولې د هڅو د یوې برخې په توګه پیل شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وان هونان پاشنیان وویل روسیا به د دې سرمشتي کوربه وي او د خبرو لمړی پړاو به اکتشافي بڼه ولري. هغه وویل دا ستونزه ده چې له غونډې څخه د پام وړ پایلو تم وشي خو پروسه به پیل شي. د ارمنستان او ترکیې ترمنځ اړیکې له تاریخي پلوه پیچلې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو کله چې ارمنستان او اذربایجان په 2000 کال کې د ناګورنو قرباغ د لانجې پر سر سخت جنګ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د لسکونو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړو د وی مرموزی ناروغي پاړې له روسي سره خبرې کړې دي. هغه ویل په دې لټه کې دی چې د هاوانا سندروم په نوم د دې ناروغي ریښې پیدا کړي، ځکه تر 200 امریکایي ډیپلوماټان چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي پرې اخته شوي دي. شغل بلینکن له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې امریکا دا مسله له روسیې سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې په اړه پریکړه نه ده شوې چې څوک مسؤل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې په وال سټریټ جرنال ورځپاڼه کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ناروغۍ په اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته وکړې. متحد ایالاتونو دا په ډاګه کړي که هر څوک د امریکایي چارواکو ترمنځ د دې مرموزې ناروغۍ د خپرېدو مسؤل وي، سخت عواقب به ولري. دا خبرونه
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
سلامونه اوریدونکو ته. ولایت په ولایت پروگرام کې نن د خوست پر وضعیت خبري کوو چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت ولایت ته تر 4215 کیلومتر مربع زیات مساحت لري چې د سمندر له سطحې 1016 متره ارتفاع لري. د خوست مرکز خوست شار دی او ولسوالۍ دي. ځاځي میدان، تڼۍ، سپیره، موساخیل، صبرۍ، موساخیل یا مندوزۍ، تیریزۍ، نادرشاکوت، باک، ګوربز، قلندره او شمل چې هر یوه یې خپله ځانګړې طبیعي ښکلاګانې لري. د خوست له ځینو ولسوالیو کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول سوي، خو په مجموع کې له کلونو راهیسې د خوست امنیتي او اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. یو ولایت هم قومي تړونونه ګڼل کېږي چې ولسونو د امنیت په ټینګښت کې ونډه اخیستې ده. خوست په شمال کې له پکتیا، جنوب کې له بنو امیرانشاه، په ختیځ کې له پاړه چنار او په لویدیځ کې له پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره ولری. خوست په خواد پکتیا ولسوالی و چې ورسته بیا ولایت ته ارتقا ورکړ سو او له پلازمین کابل څخه 238 کیلومتره فاصله لري. د دې پروګرام میلمانه مو دي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی د غرز د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی نورشاه نورانی چې دوړو ته شرغلاست وایم. روان نورزی، اول تاسو ته راځو چې په خوست کې په دې ورستیو میاشتو کې د بشري بحران کچه څومره ده، ځکه چې په نورو ولایتونو کې زیات وخت نړیوالو ټولنو د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صالح صاحب تاسو ته، محترم نورعلی صاحب ته، د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. په صورت عموم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لکه څه ډول چې عمومي حالت یو څه په اقتصادي لحاظ بحراني شوی دی، په خوست کې هم داسې یو څه محسوسېږي، ځکه دلته تر اوسه پورې ډېر خلک د نړیوالو مؤسساتو سره همدا ډول په نورو شخصي کاروبارونو کې ډېر مصروف وو. کله چې دلته لیوې خوا د نړیوال لخوا پانګه کنګل شوه، زموږ هغه تجارتي اړیکې یو څه سست شولې، له بلې خوا مؤسسات او هغه نړیوال نهادونه چې دلته فعالیت کول هغه یو څه شولې، له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونو په قطعاتو کې انشعاب رامنځته شول، دغه هم خلک له بیکارۍ سره مخامخ کړل. هغه خلک چې په تنخوا باندې متکی وو، هغه یو څه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو څه ستونزې لري. خو په صورت عموم لکه څه ډول چې په تیر نظام کې هم دا خبره کېدله، اوس هم دا خبره دلته یو څه محسوسه ده چې د خوست خلکو پانګه چې ده هغه د دوی د خپل زحمتونو پانګه ده، هغه د عربی اماراتو یا د نور نړۍ نه دوی د خپل خلو په مټ ګټلې پانګه ده.
نو نورزای صاحب دې مسلې ته ورسته هم راځو، ځکه چې د خوست زیات ځوانان په خلیج کې یا د نورو عرب هیوادونو په زیاتو برخو کې په کارونو بوخت دي. د ولایتي شورا پخوانی استازي نورشاه نورانی ته راځو. نورانی صاحب، په ولسوالیو کې وضعیت څنګه دی؟ مخکې سپین روان نورزی په خوست کې په مجموع کې د بشري بحران د اغیزو مسلې ته یو څه اشاره وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سائس ابزام خپلوار سره نورزی صاحب ته د ازادۍ راډیو ډېر قدرمنو اوریدونکو ته نیکی او سلامونه وړاندې کوم. لکه څه ډول چې نورزی صاحب یادونه وکړه، مثلا په خوست کې عموما د اشاره ورته وکړه چې کله چې نظام سقوط کړی دی یا نړیوال مرستې کمې شوې دي، د خوست په هر اوسیدونکي باندې یا په هر کاروباري باندې، په هر سوداګر باندې، په هر هغه چا باندې چې مثلا په نظام کې یا د نظام نه د باندې وو کاروبار کول، دا وضعیت اغیزه کړې ده. په دې خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې ورښتونه هم وشول، واورې هم وشوې، خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خوراکي توکو ته سم لاسرسی نه لري په هغه کچه لکه مخکې چې درلودو. په یو نه یو ډول به چې مخکې نړیوالې ټولنې دلته مرسته کولې، دولت دلته یو څه موجود و، نظام موجود و، خلکو ته یې تنخواګانې ورکولې. یو نه یو ډول به په مستقیم او غیر مستقیم ډول به خلک د هغې پیسو نه، د هغې معاشاتو نه، د نړیوالو ټولنې له مرستو نه مستفید کېدل، برخمن کېدل به، او د روزمره ژوند او ګذره به پر روانه به. د خوست لرې پرتی ولسوالۍ چې خوست غرنۍ ځینې ولسوالۍ دي، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په دې کې واورې شوي دي، په ځینو کې بارانونه شوي دي. تر اوسه پورې شکر دی بشري تلفات نشته، ولې یو څه ناڅه مالي تلفات په اوښتي وي ځینو ځایونو کې. خو دلته یو شمېر ادارې شته چې د اسلامي امارت اړوند ادارې دي، لکه مهاجرینو چارو ضد حوادثو، دوی هم د نړیوالې ټولنې د مؤسساتو په مرسته یو څه مزل سرویګانې کړې دي، او د ډبلیو سي په مټ باندې دلته کمو کسانو ته مثلا چې په ډېر اغېزمن وي د یو سروې له مخې یو څه نسخ خوراکي توکي ورکول کېږي. ولې په هغه کچه چې لازمه ده د خلکو لومړنۍ او اساسي اړتیاو ته ځواب ووایي، هغه تر اوسه پورې نه ویلی. ځکه خوست تقریبا 1.5 میلیون شاوخوا نفوس لري. په خوست کې نه یوازې چې په خپله خوستوال میشتې، بلکې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم خوست ته راکډه شوي دي. پخوا د نامنیو له امله هم دلته راغلي وو چې اوس دلته ګزارای روانه وه، دوی خپل ولایت ته نه تللي، او د تر څنګ د نورو ولسوالیو نه هم خلک مرکز ته راکډه شوي دي. نو خوست پخوا د امن ځای وو، خوست آب هوا اقلیم برابر دی د اوسېدو لپاره. دلته کاروبار ایوان د نور ولایتونو په نسبت سره کم خښ نورزي صاحب یادونه وکړه، د ځینې خصمشتي تقریبا 1.5 لک موږ په عربي متحده اماراتو کې مسافر لرو، او د خپل شخصي ودانۍ جوړوي، مثلا مارکیټونه جوړوي. نو دا ځینې د ګوند ولایتونو ځینې اوسیدونکو چې راځي دلته د کاروبار لپاره، دوی په کې مصرف کیږي. نو په لحاظه زما وړاندیز دغه دی، زما غوښتنه دغه ده چې نړیواله ټولنه بالخصوص کومې پیسې چې کنګل شوې دي، اوس چې کومې ژمنې شوې دي، امریکا متحده ایالاتو کړې ده یا ناټو کړې ده، چې موږ د افغانستان سره مثلا 100 میلیون ډالر مرسته کوو، باید موږ ته په دې په مصرف یا د دې مرستو په تړاو باید موږ ډاډ راکړل شي، تر څو موږ مطمئن شو چې په واقعي معنی خلکو ته رسیږي. نو د اسلامي امارات هم دا واجبه ده او دا فرض ده چې نړیوالو ټولنې سره د مرستو په توضیح کې، د مرستو ترلاسه کولو کې تعامل وکړي، یو ډاډ یو اطمینان ورکړي، تر څو د موږ نړیوالو ټولنې مرستې راجلب کړو، او دلته یې په خوارو غریبانو او بېوزلو باندې وویشو. که نه دا حالت که دوام پیدا کړي، یعنی مثلا ملل متحد یا کومه سروې چې شوې ده چې 15 یا 50 فیصد خلک به د لوګي د سخت کمښت سره مخامخ دي،
بله نو
دا لا
نورانی صاحب
مثلا،
بله مننه
شمول د پوز سامه اغزمن کی
بله حتما استاد سپین روان نورزای مخ کی شاغلی نورانی غشتنه وکړه هغه بشری مرستی چې افغانستان سره ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو ادارو د ورکولو ژمنه کړې ده د هغه په ویش کې باید شفافیت موجود وي اکثره وخت له خوست څخه د غرز نور ولایتونو څخه خلک شکایتونه کوي چې دغه بشری مرستی چې په هغه کې خوراکي مواد هم شامل دي اړو کسانو ته نه رسول کیږي په خوست کې د وضعیت څنګه دی چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست
په خوست کې تر کومه پورې چې په دې وروستیو کې کومې مرستې ویشل شوې دي تقریبا لومړی ورته ډېره دقیقه سروې شوې ده حتی بعضې سرویګانې د جمهوریت په عصر کې ورته شوې وې او مرستې اوس ورته توضیح شولې یعنی هغه فامیلونه چې هغه واقعا متضرر وو هغه واقعا دې ته ضرورت لرلو چې دوی سره مرسته وشي هغه په نخښي وو یې سره مرسته وشولې په دې ورستۍ کې هم کوم مرسته چې وشولې تر اوسه پورې داسې کوم ښکارا یا داسې ډېر فاحش انتقاد چا نه دی کړی چې یې د رسنۍ سره شریک کړی وي یا په خواله رسنۍ کې خبر کړی وي یا کوم خلکو چې ترلاسه کړی دی موږ تر کومه پورې چې پیژنو هغه اړمن دي خلیدې هم زموږ توقع دا ده چې لکه څنګه ول چې مخکې نړیوالو نه هدونو کوم مرسته وکول په دې ورستۍ کې دا یو میکانیزم ورته راځي چې د غیر لپاره باید لومړی یو سروې دی وکړل د سروې نه ورسته به بیا لومړی به عریضه ټولې کړلې بیا به سروې ورته وکړل او د غیر نه ورسته به هغه څوک چې وړبو هغه به سلیکټ کړل هغه ته به مرسته ورکړي او څوک چې سلیکټ چبونه وو یعنی د دوی په هغه سروې کې به دوی ښه ثابت نشول هغه به د لیست نه ایستل نو کدا ډول هغه پروسیجر یو څه نور هم دقیق شي او د اسلامي امارت د مهاجرینو چارو ریاست او همدا ډول نور اړوند ادارات د دوی سره همکاري وکړي زه فکر کوم د خلکو هغه غږ او هغه تشویش چې لري د مرست د ویشنه هغه به نه راجوتیږي پرته له دې په صورت عموم خلک کچری د میکانیزمونو نه استفاده ونکړي زه فکر کوم هر ځای کې بیا مشکل هم جوړیږي اړمن خلک هم پاتې کیږي ځکه چې ډیره مشکله ده چې دوی وتوانیږي چې څوک وړ دی څوک نه دی وړ موږ په خوست کې تر ډیره پورې دلته په خوست کې مخکې هم چې مرسته شوې دا ځلې هم کومې مرسته چې وشولې تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو هغه د داخلي بې ځای شوې چې تقریبا اکثره فامیلونه د خوست نه وو یعنی هغه فامیلونه چې هغه واقعا د نورو ولایتونو نه یا د غربت لوجه او یا هم د سرپناه د نشتون لوجه دلته خوست راکډول شوی دی غیر تر مرستي وشولي یعنی خوستوالو هم په غیر باندې کوم انتقاد و نکړلو اعتراض و نکړلو خو بلکې خوستوالي هر کله هم وکړو چې تر کومه پورې چې شفافیت موجود وي خوستوال به هر کله هم کوي او د دوی سره به همکاري هم کوي
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت اونیزه پروګرام دی نن د خوست پر وضعیت خبري کوو د ازادي رادیو خبريال هڅه کوي چې په خوست کې د طالبانو کوم استازي هم را پیدا کړي چې ځینی پښتني ممکن دوی تر راځي وي اوریدونکو هم په کولای شي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي د واتس اپ شمیره مو د 00422114 دغه مو د ټلیفون شمیره هم ده یعنی 00422114 بل شمیره مو د 00422114 شمیره بیا تکراروم 00422114 اوریدونکو کولی سي ک د انټرنیټ اسانتیا لري چې د سکایپ لاري هم له استډیو سره تماس ونیسي د سکایپ ادرس مو د ازادي ټکای رادیو ځین اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
السلام علیکم تاسو ته محترم او مېلمنو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم
وعلیکم السلام
مېلمنو کې چاره ورته جواب راکړي د مشرقینا تاسو سره لاین کې ما دغه په تورخم په لاین باندې ډیر زیات بیروبار ده کله چې د پاکستان نه کیلي راځي یا مالتی راځي نو د لاري چې بیرته ځي تقریبا 15 ورځې کې ناوړي یعنی بیروبار زهام ډیر زیات ده آیا په خوښ کېم دغه زهام ډیر د غلام خان بندر کې او کنه او بل په خپله مې دغه ده قندار کې د قندار اوسیدونکو په تذکیرو باندې پاکستان څنګه وي پریږي آیا په خوښ کېم په تذکیرو باندې د خوښوال پاکستان ته پریږي او کنه
ډیر مننه. دوی حتمن ستاسو پوښتنه واوریدله، له ځان سره به یاداشتوي. نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو، دوی هم ممکن ځینې پوښتنې ولري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه التاف حسین مو د جلال آباد نه.
ستاسو آواز اورو. د پروګرام د موضوع په اړه کوم سوال لري؟ د خوست پر وضعیت خبرې کوو.
جان سید د خوست پړم دغه کو خو مونږ دغه مزادره دوسونی ولا دغه دغه پړه دغه کو چې دغه خلک ډیر ناشه
دا ورډن کې تماس متاسفانه چې پریسو د ولایت ولایت په پروګرام دی چې د خوست پر وضعیت خبري کوو. د پروګرام ملمنه مودي د ټولنیزو علوم استاد سپین روان نورزای د غرض د خوست ولایتي شورا په خونه استاد نورشان نورانی ځین ورډن کې په لنګ کې د دوی تورزو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصتوي.
میشد خوست ولایت خبري کې په خوست ولایت کې هغه چاته مرستې ورکول کېږي چې هغه د دغه رژیم خپل طرفداران وي.
مننه ستاسو نظر یا ستاسو دا شکایت هم واوریدل. سو مخکې مو پر همدې موضوع خبرې وکړې، بیا به هم د پروګرام ملمنو ته وخت ورکوو چې پر دې مسلې بیا څرګندونې وکړي. ورزو د پروګرام ملمنو ته نورشان نورانی تاسو دا اوریدونکو تماسونه هم واوریدل. په پایل کې اوریدونکو د تورخم یادونه وکړه، بیا ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې غلام خان بندر کې وضعیت څنګه دی؟
مننه د نگرهار نه چې کوم یو ورور وو هغه پوښتنه کړې وه چې غلام خان بندر مثلا خلاص دی د تجارت یا د خلکو پر وړاندې که څنګه دی. نو د غلام خان بندر په اوایلو کې دلته یو شپه کولې موټر بچې تلل، یا بیا په سبزیجات تلل، یو څه نه څه ستونزې وې. دلته په لسګونو سلګونو موټر ولاړ وو. د پاکستان حکومت به دوی درولي وو تقریبا درې درش په چلوش په پنځش په دې باندې وتلې وي. دغه ستونزه اوس دلته هواره شوې ده. کومه کولا یا مثلا نور تجارتي توکي چې راوړل کیږي د پاس نه نور ولایتونو د مرکز نه دلته اوس په اسانۍ سره دومره وخت نه پیتیریږي لکه مخکې چې پتیریدو. د تجارت پر مخ پرانیستي د صادراتو وارداتو په اړه، او د دې تر څنګ هغه کسان چې مثلا ای خوا په د پولی نه ای خوا یو څوک ولري هلته انټري ورته کوی چې تذکره ور ولېږي، د تذکرې له رویه وخت نه وخت د غلام خان په بندر باندې زموږ ځینې داسې کسان چې مثلا یا بیماران وي یا سختې اړتیاوې ولري د سختو ستونزو سره یا مخامخ وي هلته ډاکټرانو د پاره ځي، نو وخت نه وخت په دې لاره باندې ځي او راځي د تذکرې له مخې هم ځي. او دلته ځینې هغه کسان چې سخت ناروغ وي دلته دولتي چارواکي ګوري، معایناتې کوي، دقیقې څېړي، هغې نه وروسته بیا ځینې دولتي چارواکي هم دوی ته یو ډول پرما یا یو ډول ټوکن ورته وایي چې ورکول کېږي، او هلته بیا په بډر کې ګوري. نو د هغې په اساس باندې چې دوی رښتیا بهرني هېواد کې مثلا معالجې ته اړتیا لري نو دوی تللی شي. او دومره کسانو شمېر دومره ډېر نه ځي، تقریبا په ورځ کې پنځه کسان لاس شل دېرش تر دېرشو پورې داسې یو نه بله ورځ دا کسان خلک رفتار کوي.
ډېره مننه نوراني صاحب.
خلکو غوښتنه دغه ده، دلته د خوستوالو غوښتنه دغه ده چې موږ د پاکستان سره یا د پاکستان د ورین کرښې ایخوا دېخوا د خپلوۍ لرو، دوستۍ لرو، هلته په پاکستان کې ځینې خلک کاروبار لري، راکړه ورکړه لري. دوی دغه غوښتنه ده د امارت له چارواکو نه چې دغه لاره چې پخوا د ترانزیت چارې نه نوي اصل فیصده خلاصې شوې وي، دا لاره یوه مهمه او اساسي لاره ده. د خلک غوښتنه لري چې امارت چارواکي، تجارت وزارت یا نور اړوند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان چارواکو سره تماس ونیسي. په دې تړاو دا لاره لکه د ترخم یا د سپین بولدک نور لارې چې د خلکو په مخ پرانیستې دي په قرنی ډول باید خلک تګ او راتګ وکړي.
ډېره مننه روان نورزای تاسو ترازو. مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې هغه بشري مرستې چې نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره اعلان کړي اړو کسانو ته نه رسول کیږي. په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه څه دي چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسول شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم یو څه په دې باندې تفسیره وکړله چې دلته باید د مرستو د ویش لپاره میکانیزمو در رامنځته شي هغه د یا داسې یو ډول طبقه بندي ورته وشي چې هغه د مهاجرینو ریاست او همکار مؤسسات هغه څوک چې غواړي چې مرستې وکړي هغه باید مخکې د مخکې یو سروې په د مرستو د اعلان نه مخکې یو ډول عریضه یا د خلکو هغه غوښتنې راټولې کړي یا دوی ورشي د خلکو نه راټولې کړي بیا وروسته هغه سروې کړي تر څو هغه مشخص کسان په نښه شي چې دا واقعا مرسته اړتیا لري. دولت او نړیوالې مؤسسې د مرستو په ویش کې زه فکر نه کوم چې دوی دومره علاقه ولري چې یا دا زما طرفدار دی یا دا نه دی طرفدار، خو مشکل دا ده چې تشخیص ډېر مشکل کار دی. تشخیص ځکه مشکل دی چې موږ داسې ډېر خلک لیدل دي، داسې تجربې هم لرو په تیر نظام کې، هم موږ ته معلوم وو موږ به چې کله کله د خلکو سره مخامخ کېدلو، حتی د مرستو د ویش لپاره به یې خیمې جوړې کړلې، یو ځای ته به لاړل د څو شپو لپاره، دوی به سره خبرېدل چې نن پلانۍ مؤسسه راځي په دې ځای کې مرستې وشي، دوی به لاړل په خیمو کې به ورته اوسېدل، خلک به ورغلل، بس مؤسسات به چې ورغلل و به یې لیدل چې دا واقعا په خیمه کې اوسېږي، دا د زاړه کالي اغوستي دي، چندان سرپناه د صحي لحاظ کوم داسې څه نه لري، محافظتي پروګرام نه لري، نو دوی به مجبور شول د دوی سره به مرستې کولې، ځکه هغه شرعي خبره هم ده چې شرع ظاهر ګوري، د دوی هغه ظاهر به داسې ورته جوړ شوی و، خو کله چې دی غیر لپاره میکانیزم رامنځته شي یا میکانیزمونو بعضی میکانیزمونو رامنځته شول، یغې نه کې استفاده وشول، بیا د دې کار مخه تقریبا تر یو بریده پورې ونیول شو. اوس هم موږ په خوځ کې داسې محسوسو چې زه فکر نه کوم چې داسې کومه خبره موجوده وي، لکه ورور چې خبره وکړه چې د رژیم طرفدارو ته ورکول کېږي، مخالفینو ته نه ورکول کېږي، نه دی شوی، نه مو دی احساس کړی، خو هغه څوک چې مرستې اخیستي دي هغه کېدی شي د داسې تکتیکونو نه استفاده کړې وي چې ځان یې معیار ته اچولی وي، هغه د مرستو په معیار برابر کړی وي، مرسته یې ترلاسه کړې وي. که چیرې د دې مخنیوی وشي زه فکر کوم اغه کومه ګیله معنی چې موجوده ده ایغه مخبنی ولشي
ډیر مننه. د ولایت شورا په خوانی استاد نورشان نورانی مخکې راپور درلود چې په خوست کې هم د نور ولایتونو په څیر د بیکاری اندازه زیاته شوې ده، ل دې سره د عرب د غرض د خلیج هیوادونو ته د ځوانانو تک څومره زیات شوې ده؟
بل صالح صاحب غواړم چې لمړی لګ نورج صاحب خبرو په تړاو باندې ولاند تفسیر ولرم. دا چې د مرستو ویش په تیر رژیم کې د یو میکانیزم لمخه به توضیح کېدل، یا مستحق یا غیر مستحق خلکو ته مثلا په دولتي چارواکو پر یا په مسؤلو چارواکو پر اړه لري، نو خبره په دې کې ده چې دا مرستې به د یو شفاف میکانیزم لمخه به ویشل شي، د مختلفو اداراتو ګډ هیئت وي او قومي مشر وي، ملا امام وي، مثلا کله چې لیستونه دوی مهیا کې برابرې کې ترتیب کې د هغې وروسته دي، بیا دلته پاړوند ادارو کې موږ اقتصاد ریاست لرو، مثلا نور ریاستونه لرو، چې د نظرت ټیمونه لري، دوی کوي چې مثلا هغه لیستونه چې دوی برابر کړي دي، هغه کورنۍ چې کړي دي، دوی وخت نا وخت دې نظرت وکړي تر څو اصلي مستحق کسان په ګوته شي. دغه شکایت په وایلو کې اولو میاشت کې اوسنه سوي چې مثلا ډېر خلکو به شکایت کول چې موږ به اصلي خلکو ته مرسته نه ورکول کېږي، مرسته یې خو دې وړل کېږي. ولې اوس د نورزی صاحب خبرې په تړاو چې اوس ایوان دزا په دې مرستو په توضیح کې شفافیت رامنځته شوی دی، خو موږ هیله او ارزو دغه ده چې دلته نظام شته، دلته اداره شته، دلته حکومت شته، دلته نړیوال مؤسسه شته، هغې سره په تفاهم هم مؤسسات هم اړوند ادارې د یو شفاف میکانیزم له مخې د یو ګډ هیئت له مخې چې د مختلفو ادارو نه ټاکل کېږي هغه دا مسله په دقیقه وڅېړي او د دقیق سروې وکړي تر څو اصلي مستحق ته ورسیږي. نو د دې تر څنګ په خوست کې ډېرې شمېر ځوانان کزه تا ته ووایم چې هر ورځ یوه نه بل ورځ هم تر د شپې په تو بجو هم ځینې ځوانان ډلې د پاسپورټونو مدیریت ته د دې په مخه راغلي چې هلته به یې میتریک وکړي، هلته خپل اسناد جمع کړي تر څو د پاسپورټ واخلي. دا وجه دلته دا ده چې خلک د ځوانانو بیکاری دلته ډیره شوې ده. ما مخ یادونه وکړه چې په خوا به یو څه نه څه په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک بوخت و، یا په وظایفو کې، یا په اړوند اورګانونو کې یا په ملکی ادارو کې یا په مؤسساتو کې کله چې تیر نظام سقوط وکړو نو خلکو وضعیت باندې مستقیما نیخ په نیغه ژور اغیز وکړ. نو همدا وجه ده چې ځینې ځوانان دلته د کارموندنې فرصتونه نشته تر اوسه پورې، که د کار زمینه نشته تر اوسه پورې، په هغه کچه چې موږ وایو چې مثلا یو شمېر ځوانان په دولتي ادارو کې جلب او جذب شي، تر اوسه پورې هغه ترتیب لاس هم نه دی روان شوی، ځکه امارت اسلامي هم هغه امکانات یا هغه معاشات تر اوسه پورې نه لري. د دوی په لاس کې نشته. نن یوه نړیواله ټولنې مرسته کړې ده، ځکه موږ او تاسو اورو چې پیسې کنګل شوي دي او دې تر څنګ نه کومو نورو ډونارونو یا نورو هیوادونو د معاشاتو د همکارۍ ټټر وهلی دی. که چېرې دا کار وشي امارت اسلامي بودیجه پیدا کړي، نو په کار ده چې د ځوانانو لپاره یو شمېر تعلیم یافته ځوانان، باسواده ځوانان دوی په دندو وګماري په امنیتي ارګانونو کې، په ملکي ادارو کې. دلته بستونه شته مثلا د ځینې ځوانان چې مثلا فرار کوي، همدا وجه ده چې کورنۍ ورغاړې ته دي، همدا وجه ده چې نور مسایل لري، همدا وجه ده چې تعلیم کړی دی. دوی غواړي چې مثلا له دې ځایه ولاړ شي، پاسپورت جوړ کړي، ترتیب ونیسي، خطه پاکستان ته اوړي، خطه ایران ته شي، نور هیوادونو ته دوی ایمیلونه کوي مختلفو هیوادونو ته. نو وجه دغه ده چې دلته د کارموندنې فرصتونه تر اوسه پر نه دي ایجاد شوي. زموږ هیله او ارزو لومړی په نړیواله ټولنه باندې، په دې نړیواله ټولنه اول دغه مسؤلیت لري چې د افغانستان په داسې حالت کې دوی باید نوې پریکړه وکړي. مثلا اول ورکې په اول ځل مرستې کولې، نه هغې نه وروسته چې نظام سقوط وکړو وروسته مرستې نه کېده. هغه افغانان دي، هېڅ تغیر نه دی پکې راغلی. د نظام تبدیلي کمالت اسلامي وي که جمهوریت وي، خلک هغه خلک دي، خلکو کې تغیر نه دی راغلی. نظامونه بدلېږي، دولتونه بدلېږي، خلک نه بدلېږي، ملت هغه ملت دی. باید او دوی د افغانانو غته وګوري، بوزلۍ ته وګوري، بېچارهګۍ ته وګوري. همدا نړیواله ټولنه وه، همدا نړیواله ټولنه چې مثلا زموږ خوارو غریبانو باندې بندیزونه لګولې دي. په دا دولت کې چې اوس کسان دا هم د افغانستان خلک مربوط خلک دي، کله د حکومت نه د باندې خلک دي، هم دا د افغانستان خلک دي. حکومت دومره نه متضرر کیږي د دغه
عام خلک ډیر متضرر کیږي. بل نورزای صاحب، بله مخکې اشاره وسوه، راپور مو درلو چې په خوست کې ځینې کسان چې غواړي پاسپورت ترلاسه کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم زیاته سوې ده، دوی غواړي چې د خلیج هیوادونو ته لاړ شي، په ځنګړي ډول متحده عرب اماراتو ته. دوی شکایت کوي چې د پاسپورتونو لپاره څو اونۍ انتظار کوي. دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده که هلته محلي چارواکي توانېدلي چې یوه چاره ورته وسنجوي.
په خوست کې که څه هم د پاسپورت توزیع روانه ده، تیر ورځ هم لیستونه کتل، تقریبا په سلګونو پاسپورټونه چاپ شوي دي، ځوانانو ته راغلي دي. اکثره په دې خواله رسنیو کې هم چې ګورو ځوانانو د خپلو پاسپورټونو عکسونه اچول دي. دلته دوی خبرې موجودې دي. بعضې خلک د مجبوریت په اساس چې دلته کار نه جوړیږي، غواړي چې لاشي بهرنیو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره پاسپورت واخلي. لبلې خوا یو تعداد خلک یا خصوصا یو تعداد ځوانان په دې فکر کې دي چې کچېری دا په دې فکر کې دي چې پاسپورت اخیستل هم یو ضرورت دی یا یو سټایل دی. نو دې په اداره باندې دومره یو فشار وروړی دی. کومه پورې تیر ورځ زه دغه پاسپورت کوم ځای کې چې پاسپورټونه توزیع کیږي په هغه سړک باندې تیرېدلم، د مازدیګر نه خلکو هلته ناست وو. نو چې دا د شپې لخوا بیا وار نیسي، د سهار اته بجې بیا د دوی د بایومیټریک سیستم شروع کیږي. یعنی له یوې خوا د پاسپورت اداره رښتیا هم دومره ظرفیت نه لري چې دومره په زرګونو خلکو لپاره په یوه معینه زمانی مقطع کې ځواب ورکړي. له بلې خوا خلک هم ډیر په یو دم فشار پر ور وړای دی. که څه هم اسلامي امارت په لسګونو واره اعلان کړی دی چې تقریبا لس ملیونه پاسپورتونه موجود دي چې ان شاء الله ټول خلکو ته برسيږي. خو ټول خلک هر سړی دی حتی کې دی چې زما پاسپورت مخکې توزیع شي، نو دا د دې سبب شوی ده چې د پاسپورت په اداره باندې یو ډیر زیات بوج ورشي، یو زیات شمېر خلک هغه ته مراجعه وکړي چې د هغه ازدحام یې امر رامنځته کړی دی. خلک دا نن هم سبا ته د هفتې په ورځ معمولا د مرکز د درو واحدونو د پاسپورټونو د بایومیټریک واروي. بعضې دوستانو زنګونه کړي وو چې موږ درځو هغه سیمو کې چې د دوی دوستان دي، خلک ښار ته نږدې دي، هغې سره وي چې شپې کوو چې سهار وختي یا د شپې لخوا لاړ شو هلته نمبر ونیسو تر څو سهار ته موږ ته د بایومیټریک وار راشي. یعنی دومره زیات رش جوړ شوی دی په پاسپورټ باندې. زه فکر کوم دا یو ډول یو د اقتصادي مسایلو سره یو ډول رواني موضوع هم ملګری شوی ده. خلک ټول په دې فکر کې دي چې کله شي په افغانستان کې نور زموږ کار جوړ نشي، یا داسې فکر کوي چې تیر کله چې نړیوالو ځواکونو خصوصا امریکایان د افغانستان لتل، بعضي خلک بعضي هغه خپل سفری خېتی او د دوی هغه مشخص کسان دي ځان سره چې بول، بعضي خلکو داسې فکر وکړو چې کچېری احيانا ما پاسپورت لرلې نو زبې هم بولې. اوس دوی په دې فکر کې دي چې یاره د پاسپورت خشه ده، دا باید موږ په لاس کې ولرو. یو ډېر څه دلته جوړ شوی دی، پاسپورت باندې ډېر به نهایت زیات بیروبار جوړ شوی دی. موږ چې هر ورځ ګورو د پاسپورت ریاست مخې ته دومره خلک راټول شوی چې هیڅ فکر نشي کېدای. نو د پاسپورت اداره چې دا هغه ډېر محدود امکانات لري، ځکه هغه مجبور دی چې هغه خپل د معمول امکاناتو نه استفاده وکړي. لیاوی خو موږ چې د چارواکو د خلک خبر شوی یو، دوی سم نه لري د بعض شیانو لپاره د خریدارۍ کوم میکانیزمونه هم نه لري، یا د بیلګې په توګه د بایومیټریک لپاره کوم کمپیوټرونه او د سکین ماشینونه چې لګیږي د هغې لپاره شاید دوی امکانات ونه لري، یا میکانیزم موجود نه وي، پیسې موجود وي میکانیزم نه وي موجود. دا ټول هغه خلاوې دي چې له یوې خوا دولتي دروت کې موظف شوی کسان نه دي، لبلې خوا خلک کوشش کوي چې پاسپورت واخلي. دا په دې منتج شوی دي چې د پاسپورت په اداره باندې ډیر فشار راشي او ډیر خلک د مشکلاتو سره مخامخ شي او خلک ساعت تشپې تیری کړي ترڅو یو پاسپورت ترلاسه
کړي. بلې، نورانی صاحب په خوست کې د هدفي واجونو په اړه راپورونه درلودل چې د تیر حکومت ځینې چارواکي هم په نشه سوي یا نیول سوي یا ځورول سوي، دا مسله وسم جریان لري؟
بلې، دا سي وزيري بيو نیمزای کی چې مثلا ځینې خلک عربه ورسوي دي، زما ورسوي دي، یا مثلا قتل شوی دي، ولی وانی ما پېښه وشته دي، خو هغه کې دي شخصي خصومت له وجې دي، شخصي دښمنۍ په پیدا کې رامنځته شوی. په دې اخر کې وضعیت په خوښ کې لله الحمد بخي کړی، بار بار د خلکو سره د ولایتي چارواکي یا مثلا هغه اړوند ادارو ولا چې کوم مسؤلیت لري، د امر بالمعروف نهي عن المنکر ادارې، یا مثلا کوم یو بل دوی وای ادارا لري د صفوفو د تصفیه کمیسیون وای ادارا، د شهر هغه څوک چې شکایت لري مثلا کولای شي چې موږ سره مستقیمه اړیکه ونیسي. په وایلو کې کومې پېښې چې رامنځته شوې هغه هم د شخصي دښمنۍ په پایله کې رامنځته شوې، یا مثلا ځینې داسې کسانو په تېر جمهوریت کې چې خلک یې ځورولي وو، خلک یې لوټلي وو، د خلکو نه یې پیسې اخیستې وې، غصب یې کړی وو، چوري کړی وو، مثلا د تېر د امارت مجاهدین ځورولي وو، پیاو نه یو نه ډول هغه ځینو کسانو داسې همداسې وکړل چې مثلا خپل شخصي انتقام واخلي، یا کو هڅه او کوشش وکړي چې پیدا کړي وي ځوروي، یا پیسې مثلا ورنه اخیستي وي، حقوقي دعوه پې وکړي، عارضه پې وکړي، رایې وروي غواړي. داسې یو څه نسم وتره په لله الحمد په خوست کې په تېرو څلورو پنځو میاشتو کې تر اوسه په داسې سترې پېښې نه رامنځته شوې چې مثلا خلک یې بې عزته شي، یا په خلکو باندې اوسپني عملیات ترسره شي، یا خلک وزور ورشي، یا وربربل شي، یا خلک لوټ شي. الحمدلله په خوست کې وضعیت به ښه شي. اول په ایما یو وړاندې دا غواړي چې مثلا د امارت اسلامي افغانستان د حکومت ځینې چارواکي بار بار دوی یادونه کوي چې مثلا خلک جمهوریت خلک چې هم تللي دي،
دوی به راشي مسؤول ډول په افغانستان کې دی اوسېدونکو دی افغان په صفت دلته دوی اوسېږي. زما وړاندیز د افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو ته دا دی چې دوی باید په ولایاتو کې تبلیغاتي د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي، ځوانانو سره خبرې اترې وکړي، د خلکو سره ناستې پاستې وکړي، خلک او ځوانان لا هم ځان سره جلب کړي ترڅو ځوانان په دې متقی شي چې دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مکه مستره کړې ده، مکه لسانس اخیستې ده، مکه بلسم یې لده، دلته مکه زمینه د کار برابرېږي.
بله نورانی صاحب،
یو ډول ځوانان یو ډول په مایسۍ کې دي کنه.
بله بله،
چې دوی خو وایي خو زه داسې وایم چې که دغه غونډې مې پلونه دغه جریان پیدا کړي، خلکو سره خبرې اترې وشي، عامه پوهاوی رامنځته شي، خلکو ته یو تسکین یو ډاډ یو ځوانان ورکړي، زه به وایم چې ځوانان به بیا دومره په دومره شمېر سره پاسپورټونو ته مراجعه ونه کړي، په دومره شمېر سره به د وطن نه دوی مهاجرت ته اړ نه شي، فرار ته اړ نه شي، ځکه دوی یو نه یو ډول د پېښې چې وي نظام چې یو نه تاسو سکوت وکړو، دوی اوس په دې حالت کې دي چې خدای نه خواسته وسلوال طالبان امارت اسلامي مجاهدین به مونږ ته په حکومت کې ونډه رانه کړي، مونږ به دلته مثلا ما مشتره کړې ده، ما تحصیل کړې ده، زه به دلته یم،
دوی د کار په اړه اندېښنه لري، بلې ډېر
مننه. ما وړاندیز دغه د
ډېر مننه. په خوست کې د ولایت د مقام استازي مولوي صابر صابری هم را سره په ټلیفون کې دی. صابری صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. پایل بل نورانی صاحب د څرګندونو نه وکړو چې د اما پوهاوی غوښتنې وکړي چې کسان د تیر حکومت خصوصا چارواکي نه ځورول کیږي او په دې ډول ځوانان په اوسنۍ اداره کې جلب او جذب سي، په دې برخه کې ستاسو څرګندونې څه دي؟
جناب محترم، تاسو ته ستاسو ټولو ګډونوالو ته لیدونکو اوریدونکو ټولو ته لومړی په ډیر ادب او احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ټولو نه مننه کوم چې د پروګرام کې موږ شریک کړم، موږ تم وخرا که ترڅو د خپل غږ تر خپل ولس پورې ورسو. د دې ځوان خبرو په اړه باندې دومره وایم، موږ ټول هڅه همدغه ده ځوانانو د لپاره یو عامه پوهاوی وشي، ځوانان جلب شي او په دغه روان نظام کې ځوانان ځای په ځای شي، دغه ځوانانو د استعدادونو نه د دوی د لوړتیاو د هر څه نه د نظام په برخه کې کار واخیستل شي. موږ د همدغه عامه پوهاوي په خاطر باندې مختلفې غونډې کړې دي، آینده کې هم پروګرامونه لرو، نظر لرو، خلکو سره مشورې شریکې کړې دي د ځوانانو د جلب جذب لپاره، د عامه پوهاوي لپاره، او په دغه نظام کې زموږ د ولس د ځوانانو د استخدام په اړه باندې زموږه نظر مثبت ده. د ځوانان د موږ ځوانان دي، د ټولنې ځوانان دي، زموږ ولس دا حق په موږ باندې لري چې د دوی د استعدادونو نه په دغه روان نظام کې موږ کار واخلو. دې ان شاء الله موږ ورځ منتیا لرو او زه خپل ورځ په ورځ باندې موږ ته ځوانان راځي د موږ د جنایي مدیریت نه چې دوی هلته د مسؤلیت لپاره کومه لاسلیک غواړي، په ډېره خوشحالۍ باندې موږ دوی ته اغه لاسلیک کو او دوی دې ته هڅه وشي باید په دغه نظام کې برخه واخلي، خدمت وکړي. د خوست ولایت کې مختلف د مدمخ کې پرغت غونډې وي، د لیسونه د نورو مکاتبونه غونډو ته خپل تللی، عام ځوانانو ته دعوت ورکړی، یو ته ویلي دي چې راشي دغه د تاسې نظام ده، د تاسې وطن ده، جوړول د تاسې کار دی، ان شاء الله موږ تاسو ته د خدمت زنه مساعده وو.
صابری صاحب، په خوست ولایت کې مخکې د بشري مرستو د ویش په اړه ځینې اوریدونکو شکایتونه هم وکړل، په دې اړه مو بحث وکړ چې تاسو په دې برخه کې څه میکانیزم په پام کې نیولې چې دغه بشري مرستې چې نړیوالې ادارې له افغانستان سره کوي چې واقعا په خوست کې اړو کسانو ته ورسیږي؟
دا چې زه د پروګرام ته اوس راغلم، د خلکو سکوم به شکایت کړی دي، ما البته وانه ورېدل، خو زه دومره وایم د بشري مرستو په اړه باندې تمنګه مخکې د مرستو لويش نه غتلی یو کلی طالب د خلکو نه د مستحقو خلکو نمونه راخستې دي، یغه څه مرسته هیاتونه لګلې دي، هغه د لیس شفافیت تم کتلې دي، نو موږ ټول هڅه دغه د کوششم دغه ده چې دغه مرستیا مستحقو خلکو ته، اړو خلکو ته، محتاج خلکو ته ورسیږي، او دا دغه استعمال نه شي چې هغه محتاج خلک په ځای پاتې او غیر محتاج خلکو لاس دې ته ورسیږي. ان شاء الله، ان شاء الله دغه اغه شفافیت ته پوره متوجي او زیات کوشش کو، او په دې اړه د خلکو نه هم د مرستې غوښتنه کوسي، موږ ته اړو مستحق خلک راو پیژني.
مننه صابری صاحب پښتنې بخي زیات دي په دې خاطر زیات پښتنې کوم چې ټلیفون مقطع نصیب په خوست کې د کورونا وایروس د تشخیص او تداوی د مرکزونو په اړه زیات شکایتونه و چې زیات مرکزونه یا تړل کیږي یا هم د تړل کیدو له ګواښ سره مخامخ دي په دې اړه کڅه توضیحات ورکړي چې تاسو څه اقدامات کړي
نو د موږ د صحت کوم اداره ده هغه خپل ټول توان باندې لګیا ده د کورونا د وایرس د مخنیوي کوم اسباب د مغه افکار چولې دي کوشش کوي د مراکز خلاص کی او د کورونا ضد کوم واکسینونه دي یا نور کوم آلات او اسباب دي دغه تر ناروغانو پورې هغه اړو محتاج خلکو پورې سي دي چا د ضرورت یې پورې ورسوي مونږ ټول کوشش کوو چې دغه پروسه بیا هم راځوندې کو بیا هم خلکو ته رسیدګي وکاو دغه مراد په ټول توان باندې هغه آلات او اسباب مخنیوي وکړو
ډېر مننه شغله سپین نورزای تاسو ترزو په خوست کې هم د افغانوی د دودیدو په اړه بیلابیل وختونو کې کمپاینونه وسول خو بیا هم داسې شکایتونه ست چې په دې ولایت کې زیاته مالی راکړه ورکړه بیا هم په پاکستانی روپیو کې وضعیت څه دی په دې برخه کې
زه هم په خپل وار صابری صاحب ته سلامونه وایم لکه څنګه چې صابری صاحب خبره وکړه روسیا هم صابری صاحب کته هم په یو نظامی اداره کې کار کوي دی یو فرهنګي شخصیت هم دی خشایر هم دی ما د افغانۍ پر اکړه ورکړه کې دلته په خوست کې چې کومه پوری زما معلومات لرم یو خواغه ډيري لوی سوداګاني دي چې هغه کې زه خپل دخل لایم شاید هغه څوک چې یو تجار وي هغه به خ معلومات په یغه پاړه ولري خو معمول راکړه ورکړه خلک په افغانایو کوي سودا چې اخلي په خار کې یعنی دی لس زرو دی شل زرو پوری سودا چې ما لیدلې دي یعنی اخیستي دي هغه په افغانایو کوي کله دې نه پورته دي موټر واخیستلو خرڅول وي هغه بعضی خلک دی ورته نفته ګوري کله کله په افغانایو سره جوړیږي کله په ډالر سره جوړیږي کله په کلدارو هغه په اړه زه دقیق معلومات نه لرم خو نور په صورت عموم د راکړه ورکړه چې دا په خار کې هغه په افغانایو دا حتی خار کې د 10 ډیر دکاندارانو ته چې ته د کلدارو د سلګون لوټ ورتونی سي دوی د سلګون لوټ نه اخلي چې دا زنده شم بیا چلولای دانی به زه کوم یعنی دوی مجبور دي خلک مجبور دي چې افغانای ورته پیدا کړي او په افغانایو راکړه ورکړه لیبل فاضل ته یو ښه خبره دادا چې په دې ورستیو کې بانکونو کومه تنخوا چې توزیع کوي یا د خلکو کوم پیسې چې خریغه ټولې په افغانایو ورکړي نو په خار کې الحمدلله اوس افغانۍ خطر مانه ده یو وخت د شکایتونه به کېدل په د جمهوریت په وخت کې چې افغانۍ په لومړی کې رایجه شو ماته پیسې بنه پیدا کیدلې خصوصا 50 سلګونو دا ماته پیسې بنه پیدا کیدلې او افغانستان بانک هم هغه وخت کې د سجدي اقدام ولکړل او لاس په لاس ځکه دلته د غینه مخ کې کلدار رایجه و او د چې څنګه کلدار بند شولا افغانای رایج شونه لدلته یوازې غټي پیسې موجوده وي وړي پیسې نه وي موجوده خدا مشکل وو حل شوی دی وو الحمدلله ټول خلک پوجيبونو کې افغانای لري دی افغانای نه استفاده کوي دا چې په غټو کارو ورونو کې یو بل څه چې لاغه ما دی دوايانو یا بعضي هغه ډاکټران چې زو سره پیژنم هغه هم کته هم کمپنۍ کوشش کوي چې هر ورځ د خپل دوال لپاره د افغانۍ د نرخ دی جګیدو ټټدو سره سم خپل نرخ وټاکي خوراک ورکړه بیا هم په افغانۍ کوي کلدار نه ډاکټر دی تغاړک دی د دواخانه ولا فارمیسټ چې دوی سره سودا کو کلدار وکړي او نه شرکتونه هغه کوم شرکتونه چې دواوي صادروي هغه هم د کندي حاضر چې دوی سره کلدار سودا وکړي په افغانۍ سودا ورته کوي خو کله کله چې افغانۍ به ثبات شي د دې ورځې نرخ ورته ګوري شینن په دې نرخ لا زه دا دوا مثال نن افغانۍ په دې ده زه دا دوا ته ته په لس افغانۍ یا په 15 افغانۍ ته صدر کوم
یعنی دې
نرخ ورته ګوري دې لريوالو اثرو دې غې په مقابل کې په افغانۍ
نورزای صاحب مننه نورانی صاحب تاسو ته بیا هم وخت ورکو بیا مولوی صابر صابری ته ورزو صابری صاحب په خوست کې د زنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه اقدامات سوي دي د هغه ستونزې چې لکلون رئیس د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې روانه ده
محترمه
بله صابری صاحب مهربانی
نو څومره دوران دې تاسو اوریدلې وي د خوست ولایت مقام له طرفه علامه صادر سو والی صاحب امر وکړه په ټول ولس باندې چې د ځنګلونو وهل قطعا باندې او خوست نکومې وتل لارې دیغه لارو مجاهدینو ته وغه پوسټو والا تامر وسې صحیح چاته اجازه ورنه کې چې څوک د ولایت نه شنه غیابه د غشانو باسي او د ولایت خلکو باندې هم غوسه. نو دغه خبره ته د اسلامي امارت چارواکي پوره متوجي دي د جنگلونو د ساتنې لپاره هیڅ چاته اجازه نه ورکي. هغه شنه جنگلونه وای ونی وای هغه نور جنگلونه ویجاړ کی د افغانستان لوی آبادی د غټه سرمایه ده. دغه اړه باندې امارت متوجي دي ان شاء الله چاته اجازه ورنه کی چې دغه جنگلونو ته تاوان نه ورسوي.
ډېر مننه نورشا نورنی. تاسو ترازو په خوست کې د وزیرستانونو کډه سوی کورنۍ په وار وار امدا غواړي چې خپل سیمو ته دوی غواړي ستانه سي، خو بیا هم دوی نه دي توانېدلي چې په پوره توګه خپل سیمو ته ولاړ سي. په دې برخه کې ستونزې څه دي او څه اقدامات تاسو پیشنهادوي؟
بلې، سلام احترام صبر صاحب ته. په خوست کې وزیرستاني کاروال د تیرو څو کلونو راهیسې میشتې یو شمېر تللي هم دي، اوس هم چې کله گنجایش پیدا کړي د لارې په مسیر کې دوی وخت نا وخت اوړي ځي. خو دلته وزیرستاني کاروال چې ځینې شوي دي، ځینې د یو شمېر شخصي دښمنیو په اساس یا د ځینو ملاحظاتو په اساس دلته اوسېږي. هلته مثلا یا کور ړنګ شوی وي، یا نور مشکلات لري، یا په لاره کې مثلا دوی لپاره مثلا سہولتونه نه میشي دوی واوړي بیرته خپل ځایونو ته ولاړ شي. خو لله الحمد خوست کې وزیرستاني کډوال خوست په عموما کې میلمه پال خلک دي. په ویلو کې چې دوی راغلي دي وزیرستاني کډوالو یې درون استقبال وکړ، هرکلی وکړ، خلک خپل حجري خپل کورونه خلکو ورکړل. نو خپل د شخصي جیبه یې دوی سره همکاري وکړي، نه یوازې دا چې مثلا یوازې مؤسسات دوی سره یونی اسیار مؤسسه کومه کور سره وکړو، نور مؤسسه کومه کور سره وکړو، بلکې شخصي تجاران او شخصي خلکو دوی سره همکاري کړې ده. وزیرستاني کډوال هم دلته اوس بزرګونو نه دي، بلکې اوسونو دي. دلته د ګلان په کیم کې میشتي وخت نه وخت د یونی اسیار مؤسسه له لوري یا مثلا ځینې بهرني مؤسسات چې دلته راشي په دوی باندې مرستې په منظم شکل توضیح کوي. خدای یو شکایت لري چې هغه ډول چې مثلا لازم ده، دلته موږ وضعیت خراب دی، لکه څه ډول چې داخلي کسانو اقتصادي وضعیت خراب دی، خوراکي توکو د نشتوالي سره مخامخ دي، همدا ډول دی وضعیت هم خراب دی. دوی داسې وایي چې انیشیات چې موږ کومې مرستې راکوي دا د موږ د کورنۍ لپاره بسنه نه کوي، بلکې موږ لپاره باید امکانات لا هم ډیر شي، خوراکي توکي ډیر شي، ترڅو موږ د لپاره بسنه وکړي. هغه اړتیاوې چې مثلا د موږ کورنۍ ماشومان لري، د موږ کورنۍ غړي لري، هغه په مرستو باندې پوره کړي. زما ارزو او هیله دغه ده چې د وزیرستاني کډوالو سره د نړیواله ټولنه بالخصوص د افغانستان اسلامي امارت چارواکي وسره خچلن کوي، د دوی نه ښې خاطرې لري، په ازاد ډول تګ راتګ کوي. هیڅ تشویش دی په مخ کې موجود نه دی. امنیت دلته سمبال دی، عزت ساتلی دی، آبروي ساتلی ده. خو که چیرې دوی لپاره سهولتونه غواړي چې مثلا دوی خپل وطن ته لاړ شي، دوی سره باید انحصار کومک وکړي. او دې تر څنګ په بارډر کې چې هلته لاره دوی چې کله اوړي راوړي، پاکستان حکومت هلته دوی لپاره خنډونه ایجادوي، دوی لپاره مشکلات ایجادوي. او دوی دا هم غواړي چې موږ خپل وطن خپل سیمو ته ځکه نه شو تللی مینو ته، چې هلته زموږ مینې ورانې دي. نو همدا دلیل دی چې موږ دلته په خوست کې اوسېږو. مخکې هم یادونه وکړه په تېر بحث کې چې مثلا دلته د نورو ولایتونو اوسېدونکي، خطر د تخار، د جوزجان، د بدخشان، د لوګر، د ډېرو ولایتونو اوسېدونکي دلته اوسېږي. نو خوست آب هوا اقلیم ښه دی، موږ نړیواله ټولنه بالخصوص په مرکزي دولت د افغانستان اسلامي دولت په لوړ چارواکو باندې دغه ښه وو او دا تمه ترې لرو چې خوست ځانګړې توجه وکړي د مرستو بهیر شي. په نن سبا کې نړیواله ټولنه ژمنه کړې ده، نغد ژمنه کړې ده چې د لارې به مرستې توضیح کېږي. خوست په ډېر بېوزله خلک شته، که څه هم د مرستو لړۍ دلته تر ډېره شفاف ډول توضیح شوې ده، خو بیا هم هیله دغه ده چې مرستې دلته راجل شي، ځکه سخت ژمی دی. دلته په تېرو څو ورځو کې په تېرې یوه دوې هفتې سخت وروختونه وشول او دلته سړه هم دی، سخت ژمی دی. نو هیله او ارزونه دغه ده چې نړیواله ټولنه بالخصوص نړیواله مؤسسې یعنی سیار یا نور اړوند ادارې د خوست لپاره به ځنګړي پاملرنه وکړي، ځکه خوست
ژمی کې نورو ولایتونو نه هم
خارتیا زیاته ده.
د دې لپاره چې صاحب دولت
ډیر مننه سپین روان نورځي هوغستون زو ته چې په دې خبرونه کې یادونه وسوت څه پیشنهاد کوي چې د حل پر کوم لار چور به دې باید غبر وسی.
زه لومړی دغه د بیکاری په اړه کې زه د صدرې صاحب په لاین کې یا نور مسؤل کسان زموږ غاوري
صدرې صاحب یاوري
وړاندې زونه ورته کوم چې لومړی باید اسلامي امارات د خپل ضرورت په اساس هیڅ کوم ضرورت لري په داخل کې کوم بشري قوی ته ضرورت لري د غیبی استخدام لپاره دی یو شفاف دی آزاد رقابت میکانیزم رامنځته کړي ترڅو دوی اغه وړ او ډیر برجسته څنګه د ځان سره جستي دی ریبه هم ادارې ته جوړي وي او هم به د دوی لاس ته آزادي او هم هغه استعدادونه چې دوی لري دی غنه به په داخل کې دیننه استفاده شوی بل دی داخلي پنګوال او بهرني پنګوال د تو هڅوي چې په هیواد کې خصوصا په خوست کې دغه پنګونه وکړي کچېری دلته پنګونه وشي دلته خصوصي سکتور وده پیدا کړي خلکو ته کاري فرصتونه ایجادېږي په خو دې پنګونه په مقابل کې یو ستر چیلنج دا و چې لیوې خو به کله چې یو چای دی وکړ لپاره جواز اخیستو ډیر به مشکلات سره مخ مخ وو هر چا په خپل خپل ځای کې یو ستر وغختل خلک ډیر مجبور وو حتی د خپل جوازونو نتیجې دوی باید د دې لپاره یو شفاف او ساده میکانیزم رامنځته کړي خو د څار لپاره باید ډیر دقیق میکانیزم ولري ترڅو هغه کې هم حق تلفي ونه شي په دریم قدم کې دوی باید له بهرنۍ هیوادونو سره زموږ بشري قوا هر وخت بهرنۍ هیوادونو ته لاړه ده خصوصا په عربي هیوادونو کې زموږ ډیره بشري قوا مصرفيږي زموږ ټول ځوانان هلته د دې ځای نه تنکیز ځوانان ځلې هغه ځای نه پنګيري دلته هیوا تر استنيږي خو دي یو قانوني یو داسي پروتوکول تر اوسه پورې نشته چې زموږ د بشري قوا هم د دوی د کاری تحفظ او هم د دوی د بشري تحفظ لپاره کوم تړون موجود وي باید اسلامي امارات دې ته هم متوجي شي چې د ځوانانو کوم هیوادونو ته چې دوی زی حتی کاروپي هیوادونو ته هم دي دوی باید د رسمي ډول دوی ته ورولېږي او دوی د حقوقونو حالته حمايه
وکړي
هیوادونو کې بیر مثالونه لرو اکثر ځوانان لا شي هلته کار وکړي یا په قاچاق یا په چی دو درې کال دی او چا سره مزوري وکړي خو هغه یو دم پر ظالم شو ته وایي چې زای وارو پې دی هم نه درکوم
بله دا واقعیت
درې کال څلور کال خوري په یو دم په بوله هوش
ډیر مننه
کثیر دوی متوجي شي دا کوم تشویشونه چې موجود دي د بیکاری هغه به رفشي
ډیر مننه د ولایت استاد مولوي صابر صابری بیا هم را سره دی صابری صاحب دوه اندیشنو تاسو ته جواب څه دی کپلان ډو کراته وایست
نو اسلامي امارات د ته متوجي دا او په پام کې لري لکه مخکې مې ویلې د ځوانانو جلب جذب او په روان نظام کې د دې استخدام د اسلامي امارات مسولیت ته او د ځوانانو او د ټول ولست مونږ باندې حق ده د اسلامي امارات په نوې مرحله کې دا هغه ډېر هڅه دي کوي چې هر چاته مناسب مسولیت ورکړي سي او هر کس په خپل مناسب ځای کې وګمارل سي او دا چې کډرونه چې هغه د کوم مسلک سره وړوي مناسب یا مغلط استعمال شي او د اسلامي امارات لوی هڅه ده هم دا چې د کوم افغانانو ورونه په خارج کې دی غلط مزدوري کې خپل وطن نه مسافر دي نو یا خو دوی ته په مغو هیوادونو کې اسانتیا او برابرۍ کې د دوی مشکلات ورحل کې دی غوي هیوادونو سره خبرې روانې دي البته کوشش کوو سفیران پټولو او هیوادونو کې مقرر سي د رسمي د پیژندنې پروسه پروژه چې تکمیل شي او دا ډیر هڅم دغه د خپل هیواد کې موږ ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کو په دغه نظام کې استخدام کو نور کارونه ورته جوړ کو او هڅم دغه د موږ ځوانان د بهر په ځای باندې خپل هیواد کې خدماتو کې
دا به ګټور تمام شي
دا موږ پام دین شالان دغه کار ته موږ ډیر متوجي
ډیر مننه د پروګرام لملمنو څخه د ټولنیز علوم او استاد سپین روان نورزی د ولایتي شورا له پخوانی غړي نورشان نورنی د غرض د خوست د ولایت له استاد مولوي صابر صابری چې ولایت په پروګرام کې را سره برخه واخیستنن مو د خوست پر وضعیت خبري وکړه
سارو لاړای سید منګلی دی خوستا بدر سم مګلانی پخې سمزلی دی خوستا بدر سم مګلانی پخې سمزلی دی پینته سارو لاړای سید منګلی دی خوستا بدر سم مګلانی پخې سمزلی دی خوستا بدر سم مګلانی پخې سمزلی دی درزم اگرانی پخی سنزلی دی.